د ازادي رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چې چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي حمله په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي دي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبې ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. په فاریاب ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او لس نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ له یو تراکتور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې ده. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګراسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګراسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. او د برتانیا نوی صدر اعظم اوکراین ته د سفر بلنه منلې او د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د دې هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. لیز ټروس پر دې دنده له ټاکل کېدو وروسته له نړیوالو مشرانو سره د لومړنیو تماسونو په ترڅ کې پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. د برتانیا د صدر اعظم دفتر د دې خبرو جزئیات خبره کړي او وایي میرمن ټروس ټینګار وکړ چې برتانیا به د اوکراین د ازادۍ او ډیموکراسۍ ثابت ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر لیکلي چې میرمن ټروس ته د اوکراین د سفر بلنه ورکړه او پر دې خبرې ورسره وکړې چې څنګه باید پر روسیې فشار زیات شي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅېړي او دا معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. تا کمیسیون چې د 2021 کال په دیسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکی ډیپلوماټیکی او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دند لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وای د ته په پام چې د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو پر لبسره طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجه کوله دا خوښونکې ده. د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش چې په افغانستان کې جګړه پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 لومړي کال په دسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي په افغانستان کې خزي او ماشومان کافي کړي دي او د غستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وای له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبان نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 1 تر 10 پورې ښځې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار وای د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوی مرسته وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یو ګټي نو فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي او که یو بایلي نو له فاینل وځي. نننۍ لوبه د ماښام په 6:30 البته د کابل په وخت پیلېږي. د متحده عربي اماراتو د شارجه ښار په لوبغالي کې په دې راپور کې چې نوریاس نوري برابر کړی د افغانستان د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ او د لوبغاړو د افغان لوبغاړو خبرې اورېدای شي.
د کرکټ د روانو شله ورا سیات الولی جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوب ډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوب ډلې له پاکستان سره د لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
انشاءالله چې ملي پوښتنه کشور با آمادگی کامل و برنامه خوب در برابر پاکستان داخل میدان خواهد شد.
دغه لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغان لوب ډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره ښه تمرینونه کړي دي. په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ښه رحمان الله ګربز وایي
انشاءالله پوره آمادګي لرو چې د پاکستان په خلاف باندې ښه لوبه وکړو او انشاءالله امید هم دغه ده چې دا لوبه وګټو. زموږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دي.
بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوبه وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي. نننۍ لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان به پای لوبې ته د رسېدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماتې ورکړي او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولۍ کې د پاتې کېدو یوازنۍ هیله ده. د افغانستان بل لوبه د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د 4 په توپیر لوبه بایللې وه او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د 5 په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوب ډلې وتلی بالر یا توپ اچون کې راشد خان په سګنی د کرکټ په اسیای جام لوب کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویټرز اژانس راپور لمخه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د کرکټ د ملي لوب ډلې یو شمیر تمویلونکو خپل ملاتړ له لاسه اخیستی چې د مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمنو اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مرسته ولیدي.
زما احمد لال ولسمال د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مساری په لاره ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي. دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکې مصرف کیږي، مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 ور کې په څلور نیم سو ور کې په څلور سو ور کې ورور دا شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 200 دیر سیم دغه کیسه د یو نیم سل سیم دغه کیسه دا سړی پوی خپل کار پوی بار رقم چکی حکومت ځغ نه کوي. ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ خو دا پتنګ راوستل یو خطر دی چې موږ
تم لا شاهدید هلمند خبره کوم. ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وای اعلامی ور کوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکو د تیر دولت راغوخت دی او خپل وظایف کې می دي. دا کامل اندروغ ده، دا کامل اند دی، حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یي بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي، د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی راپور هم لرو چې نړیواله مسله ده. د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکې له لارې د ګاز لیکت پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دې نلیکه کې له کاره لوېدلې تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د شرکت د اګوست له یو دیرشمې رئیسې په دې نلیکه کې د ګاز لیکت درولی چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیکت بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سیشن به یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي. د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي، بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي. نارت ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیه په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کیږي. دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده. د روسیې ګاز پروم شرکت د اګوست په یو دیرشم اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د درې ورځې په مخه ځنډوي او علت یې هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یو پمپ کې سوری پیدا شوی دی. د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژۍ څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي. په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی، خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی. په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیې د نارت ستریم یو